میخایلو پینچوک په دې ژوبڼ کې څارویو او مرغانو ته خواړه ورکوي او پالي یې. دی له خلکو غواړي چې له ژوبڼ سره مرسته وکړي. پینچوک رویټرز اژانس ته وویل هغه حیوانات چې په دې ژوبڼ کې پیدا شوي دي هغوی له انسانانو سره ډیر عادت دي. اوس چې خلک نه راځي دوی خپه دي، ځینې یې په خپلو غارونو او کوټنیو کې ژاړي. پینچوک زیاته کړه، کله چې زه د حیواناتو د پنجرو مخې ته تیریشم ما ته رامنډې کړي، غاړې له پنجرو راوباسي لکه دوی چې غواړي چې زه ورنږدې شم.
اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی، له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل مان چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکې شوېجل سي او یو بل ټپي سوی دي. په پکتیا کې د 203 تنده پولې اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دی ولایت د ځاځي اریو پولیسوالۍ په سیمه کې سوې ده. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر پر ګډوډولو په دې ډلې په دام کې رانسي. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکاری لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار په خپل سیمه کې لیکلي د طالبانو او امریکا لخوا د سولې د سند له لاسلیک سره په هلمند کې جګړو زور اخیستی باید چې ژر د سولې خبرې پیل سي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوب لیکي په خپلو کې د سیاستوالو بې باوري او ځنځني ګمان نه کوم چې هیواد ته سوله راولي. تازه خان سانسور له ننګرهار د سولې په هکله د افغان حکومت مدیریت کمزور دی او په دې مدیریت د سولې راتګ ممکن ښکاري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي جنگ زموږ پر ژوند ډیر بد ریس کړی دی، حتی هر ورځ چې د کور څخه وځو بیا تر څو چې کور ته راځو ځان ژوندۍ نه غنو. عبد الله بارکزی له د هلمند لناوی څخه لیکلی له ټول افغانانو هیله کوم چې د روژې په اخر ورځو کې لاس پودا سي څو خدای کورونا وایرس له اسلامي هیوادونو ورټول کړي. عبدالمتین مسروری لیکلي سوداګرو دکاندارانو لپاره انصاف په خرڅول کې پکار دی د رحمت میاشته. او حضرت الله گوهر لیکلي ازادي راډیو زنده باد چې زموږ پیغامونه خپروي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې په یو ګردی میس کې په پاپنسن کې د ورستیو خونړیو حملو په اړه بحث شوی دی.
درنو اوریدونکو د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان قربایم. په دې ورستیو کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حمله داسې محل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوې چې پر بنسټ یې افغان حکومت او د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره پخوا کې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچي سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره پخوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شو چې ورسره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځان ته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حملو وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې یرغلیز او تروزی حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت روزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرژوب لا وانه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتې او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړي وګمه ساپۍ او همداشان د پوځي چارو کارپوه جنرال هایګل اسلمان خیل. مېلمانو ته ښه راغلاست وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حملې اجازه ورکړې.
په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ بې ګناه هیوادوال او سرتیري شهیدان او ټپیان شوي دي، چې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو د جنګ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع، د هیوادوالو او عامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې د وروستۍ یو بریدونو په خبرګون کې کړې وې. دواړو ته راغلاست وایم. لومړی په سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شعبې ته ځان ورسي، هلته مرژوب له رامنځته کړي؟
افغانستان که خو دغه څلور لسیزې جنگ روان ده، اوس هم د کرونا پروسا مرض هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د تروریستانو او داعشانو په افغانستان کې زیات شوې دي، او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور دپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي. دلته په لوړه کچه ډک موټر د انتحاري او د مواد مجره افغانستان داخلولی شي. د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان دوی ډېرې په اسانۍ سره د شریکي جګړو دپاره افغانستان ته داخله شي.
ساپۍ صاحب، تاسو ته راځو. په داس حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي، پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نخه کړ او همدارنګې په ننګرهار ولایت کې جنازه په نخه کړه؟ دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
د افغانستان جنگ یو د اوږدو جنگونو نه دی چې هیڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې د مخه اورېدلې او په یاد مې هغه ویلې چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي، چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ سره پیښه کېږي. خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي، د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شیدې نه دي څکلي او هغه په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه بریدي. او دا کسان هغه چا چې دا طراحي کړی ده، دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی، هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی. او دا غیر انساني پیښې، یعنی دا ډېر دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی. زه خپله ښځم او د یوې ښځې د زړه ناراضم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت، یوه ښځه بعد د لنګوال نه، او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده، او د ماشوم د زیږون په خاطر باندې او په هغې کې اعتراضی وګړي کوي چې نه خزه منډواله شي نه خزه تښتېدلې شي او نه خزه خپل جواب رعایتولې شي. دا د ولس لعنت واخه.
مننه مننه صاحب صاحب مننه صاحب صاحب جنرال صاحب تاسو تر ازو په یو ورځ دوه ورته خنړې پیښې دي، یو په کابل کې بل هم په ننګرهار کې. د وی پیښې مسولیت د شخلی او د بل پیښې مسولیت نه اخلي، دا بل پیښه د چا لخوا رامنځته شوی؟
دا د قطر مذاکرات چې سر ته رسیدلی دی او یو پروتوکول امضا شوی ده، په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کموي، خشونت به کموي. هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی دي، نه د افغانستان د دولت او د افغانستان د امنیتي قوتو سره. سوال پیدا کېږي چې طالبانو تر آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه؟ علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤول یو، موږ خپله دا عملیات نه دي کړي، دا د نورو چا کار دی، یعنې د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده. که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په هغه غاړه اخلي. که داعش یې وکړي په همدا رقم زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي، اوربند دایمي اوربند به نه شي، دا شخړې به روانې وي، دا جنګونه به روان وي، دا به مخته شي او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کېږي او اوربند تامین شي.
وګمې سپې زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدل چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي، بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه د بریدونو کچه 40% راکته کړی ده. کبل خو ولیدل سي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه له دې وړاندې په دفاعي حالات کې وست او روزي حالات تللي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب له د کچې لوړیدل علت هم دا نه و چې دوی په دفاعي حالات کې وو.
دا واضح جواب خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو، دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوه، ځکه کری همیشه طالب هدایت ته تا. چې طالب هدایت ورته ونشي هیڅ وخت هغه خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نشي کولی. زه خفه پکې یم چې هغه ما وژني، مګر زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او زم ما ته دغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولای چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندۍ ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیمات نامې سری چې هغه وخت منګه لوستې وه هغې کې همداسې وو چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولای شي یو سرتېرې مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي، سوچې د ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دینه چې دا وژني باید هغه وژني. مګر بدبختانه چې زمونږ ټول سرتېري او زمونږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزتامو کې زمونږ رهبری ضعیفه ده او زمونږ قومندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي. که دغه مقرری نه وي کار اهل کار ته سپارل شوی وي او عسکر خپله وظیفه پیژندلې وي، زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وي لکه د لغمان ناورین، لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکی وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو. دا ضعیف مدیریت دی او ضعیفه تعلیم او تربیه ده.
مننه صاحب، مننه صاحب. جنرال صاحب، اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزی عملیاتو حکم سوی ده، دغه یرغلی زیاتورزی عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به پیلوي؟
ګوره هغه خود لکه ټیټ شو خو پارس تنظیم یې کا. ګوره افغانستان تعرضي حالت خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده، دا منم، دا قابل د قدر ده. ولې یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهي جنگ نه کوي، طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنګونه مختوي پر مخ وړي، یعنی د خراب او طرف جنگ کوي. نو د خراب او طرف جنگ لپاره د افغانستان دولت بهتره به دا وه چې هغه د خپل دفاعي فعال حالت
وګمه سپې اوس راستو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وصل ارغلی حالات داخل سوي دي
دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوانه حمایت شي دوی په حمایه وشي په هغه صورت کې دوی کولای شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې غوتي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاس ته به راوړي مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولای چې از خپل هدف ته ورسیږي زما غاک په ولسمشر د کورنۍ چارو په وزیر د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې امدا ده چې ما هنګي سره ولري خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کی ترڅو په منظمه توګه د دوی قطاعت تنظیم شي قومنده واحده قومنده او دوی د تلفاتو د کچراچته شي او ما هغه هدف چې دوی ځانته تاکي هغه تاکلي هدف ته ورسي
څه فکر کوي د سره بده جنگ جګړې هم زیات نه سي
خو ما جنگ جګړې به زیات شي خو دښمن به لمنځه ځي د سبب نه چې دوی به تعرض کوي او اوایي تعرض وکړي خوش تعرض وکړي تعرض مقابل دی وی جبهه سره دی تعرض مقابل دی وی ډلې سره دی او کدی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درشي نو جګړې به زیات نه شي بلکې جګړې به دفع شي لمنځه بلا شي څوک به پاتې نه شي چې به جګړه وکړي او هغه به په شاو تنبیه او هغه به خپل دریز بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جواب خبره ده چې په جنگ کې وي نینه نه تقسیمېږي نو داغه دریز هم بدلیږي او د بدلیدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې تغاړه کېږي او په دې پوښي چې اوس په افغان امنیتي ځواکونه زمنګ مقابله کوي او منګه هدف تاکي او په هدف ولي پرېږدي نه نو په ماغه دریز سره دوی به د سولې مذاکرات او بل خصوص بین الافغاني مذاکرات او تبا غاړه کې دی یو منځګړی توپ په دې کې صورت عمومي او د سولې لار به اوار شي لکه باسان شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي
جنرال صاحب په داس حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تاروزي عملیاتو حکم سوی دا ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتیږي او تر ډیره زیان ملکیانو ته رسیږي څه کول په کار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي
زما نظر دا ده ته مونږ په افغانستان دولت په اوربند لپاره په پنل افغاني مذاکرات لپاره ډېر هڅه وکړي ترڅو اوربند وشي مبدانی مذاکرات شروع شي او دا د افغانستان روسه زه دمنم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعات خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض لپاره آماده کړي او دا هدایت د اجازه ورکړي چې تعرض هم کولای شي د ځان دفاع هم کولای شي اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ وګدی دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ وګدی د مذاکرات او خبرو چې یو شین چراغ لګیدلی ده دا د سبوتاژ کیږي او علاوه دې نه دا د دواړو خواوو په جنگ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده نه د افغانستان دولت په ګټه ده او نه د طالبانو په ګټه ده طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت ته خارجي او د استخباراتو سیم استخباراتي تر شا ولاړ دي او دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم بهوه و نابود شي امریکا او ناتو هم د افغانستان لپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده پس به تر لاره دا ده چې په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي افغانستان ته سوله راشي او د مرګ ژوبه له منځه ولاړه شي او د مذاکراتو لپاره زمینه مساعده شي
جنرال صاحب جنرال صاحب
د خپل منځي اختلافات افغانستان دولت له منځه وړي شي د سیاسي اختلافات او د سړي لپاره زمینه مساعده شي
جنرال صاحب څه کول پکار دي
د ملکانو له منځه ولال او ته هم لپاره دې چې د افغانستان په دولت کې فشار راوړي افغانستان دولت خلق د ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کې یو قیام په مقابل کې ودی نو ملکي خلکو تلفاتو ته دوی اقدام کوي لکه شفاخانه د زیزلتون شفاخانه چې پرون شپه بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله لکن د افغانستان دولت د هر څه د مخه د لیدلو لپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسیدای سي افغان حکومت او وسلوال طالبان
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ راځي چې د ټول طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا ویلي چې خلکو ته سره غواړي قدرت لپاره نه چنګيږي د خپل شخصي مرام لپاره نه چنګيږي د خلکو د ولسونو د حق لپاره د ولسونو د ارامه لپاره د څنګه یې نو کچیر ته د خلکو ارامي په نظر کې ونی شي د خلکو خګر په نظر کې ونی شي د خپل شخصي اراضو د شخصي قدرتونه تیر شي افغانستان ته سوله راتلی شي او کدا راکامي یو طرف هم نشي کامیابېدای او په جنگ د لارې یو طرف ته هم کامیابې نشته.
وګمسه په دې د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده ټاکل سوی و چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشی سي خو اوس لیدل کیږي چې کم بندیان خوشی کیږي د پروسه او راس پورز وګدیږي او بین الافغاني خبر لپاره یو خندم جوړیدای سي دلته ستونزې چیرته ده ولې دواړه لوري کم بندیان خوشی کوي
دته ګوره دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي یو او په دا چې دا د دوه پروتوکول چې امتیازوي دا په دې سره پراخ امتیازوي دا چې بندیانو چې 5000 بندیانو خوشی کول دا په لاس ورځو کې دا د قدرت ولا خبره ده افغانستان یو دولت ده افغانستان څارنوالي لري افغانستان خزانه لري افغانستان قوای اجرایه لري افغانستان د پروسه دي بندیانو یو طویله پروسه ده دې باید په میټریک وشي دا به تعلیم شي دا تجزیه شي هغه بندیان چې په ډېر لوړ جرمونو کې متهم دي په ډېر اتحاري حملې ډېرې کړې دي یو خو ته پتن د دې غوسه خوشي کول دا ناممکنه خبره علاوه د غیرنه د 5000 نفرو د دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده دا په لس ورځو کې نه کېږي دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي افغانستان امتیازات را نه کړي روتاغه د طالبانو د بندیانو پروسه ډیره
مننه جنرال صاحب مننه جنرال صاحب
سمه
لاره پیدا وګمه سپیدا پختنه تاسو څنګه جواب وای آیا هغه طالبان چې تازه لب زندان آزاد شوی دي دوی خو به د جګړو لیکو ته نه ستانه شوی
نو دا خو مشکله ده چې اوس موږ وایو چې دوی به ستانه شوی که دوی به نه ستانه شوی خو دوی خپل مفکوره لري او په منظمه مفکوره معنی دوی بندیان شوی وو او کله چې دوی لیستي ورکړ شوی دي دوی هلته رهبری لري دوی مجبور مکلف دي چې بیرته خپل رهبری ته بدون د شک دی زور کړي ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانی والا د فلانی او فلانی والا د فلانی باید خوشي شي نو په دغه کې بدون د شک دوی منظمه رهبری لري چې دوی هغه خپل رهبری به دوی ته دستور او دغه ورکوي رهنمایي او مدیریت کوي به خو خبره دا ده چې زمنګ د حکومت او بل خصوص زمنګ د سیاسونو ترمنځ د بي اتفاقي لوجنم زمنګ د خبره ورځ په ورځ زندګي او دلته د انتخاباتو پروسه چې منګ یو منظم او د خلکو پر راي اخیستل شوی حکومت لرو او پاره کې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم هر یو لاس اچي او غواړي چې ځان پکې ورځي کې او غواړي بازي خلو غواړي چې تر مارشالۍ پکې ورورسيږي او تر ستر جنرالۍ پکې ورورسيږي دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وي لارې تر ورکه کړی ده یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومتداري وکړي او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي. مګم لا تر اوسه چنزنی ده او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغم دی دغه مشکل دی. او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد له هغې نه بیا هغه خوشي کړي، دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې به په دې باورمن نه وي چې موږ دفتن دا 15,000 ټول خوشي کړو. 15,000 په خولې اخیستل یې ډېر اسانه ده، مګم د سلو نفرو خوشي کول ډېره سخته خبره ده. د هغې اسناد کتل او د هغې جرمونو تفکیک کول او د هغې هغه بایومیتریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زموږ د بایومیتریک سیستم هم هغسې پروفیشنل او دغه نه دی، د بایومیتریک سیستم نه دی، نو دا ډېره مشکله ده چې په یو ځلي خلاص شي. خو ښه به دا وي چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعدې چې یو د بل سره کوي چې هغه د ولس په خیر دی، ولس ته منفعت ورسیږي، ولس ته سوله او ثبات راولي. او حد اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دو طرفه او صلاح په ځکه کېږي،
یعنی
د سولې په وخت کې کیدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو او بعد له هغې نه بیا یوه دایمي سوله دی. که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې ناستې زه فکر نه کوم چې
ډېر زیات مننه. یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره پخوا کې باید د سولې خبرې پیاوړې سي، بین الافغاني مذاکرات پیل سي تر څو پورې افغانستان له دې بدبختۍ خلاص. ډېر زیات مننه.
خلک باید په کې داخل شي، خلک باید په دې کې واک ولري، ښځې باید په دې کې واک ولري. او دا پرونی ماشومان وژنه د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخیستې او د شهادت ورسېدې، دا په کوم جرم په کومه ګناه؟ دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومان تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نه مخکې جنکانې ژوندې په ګور نه ایستلي.
ډېره زیاته مننه. د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ او همدارنګه د پوځي چارو کارپو جنرال هیګل سلیمانخیل، تاسو څخه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تربیه کې چاته